سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر د طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې او 100% جلغوزي چې زموږ دي د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي دي چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکي ډیر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کمګر وای چې کې د هوای ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د شرکت کولای شي راتلونکو اونۍ له کابل ته تاشکند او له تاشکند کابل ته دوه مستقیمه الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټوټر ولیکل چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړي استاذي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوی. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیلانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پایل خبرې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ وي مشر د دې غورزنګ د مخکخ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی، خو ویلي د پکار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې دام پکار و چې ورکړی شي، چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاګ د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي، چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. خوس لومړی راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د دې تلوالې یو لاسته راوړنه دا و چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کانفرنس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واکته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیایي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوې شتمني باید له کوم شرط پرته خوشې سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو له زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو پر راتګ سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېری کورنۍ خپل اولادونه وپلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکی و. دغه دیش کلن ځوان د خپل 15 کسیز کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وای شپک میشته کیږي چې ماشینه د یخیستای
دیار لزره افغانۍ می ماشو د مامور په ډول میکار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زمو ماشونه پاتې څلور ده. شپک میاشتې د شپک میاشتو په تیریدو سره زمونږه اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. هغه څه چې شپک میاشتې موږ ماشونه نه دي تر لاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې بیوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لري نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلي دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نا دولتي موسسې کارکونکي دی وی 13000 افغانۍ معاشو خو اوس دند لري معاش نه.
افغانستان کې یو اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مساعده کړې.
د ټول اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ و غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا په افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنج شنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
ګرده شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکټران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازې د شکنجه وهل ورته سوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړیز د کرکړی به او لچا سره شخصي دښمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته څو غورونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شولو. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات ول، هغه مې دا راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د صحنې ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس به حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کس وو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو. بیا بیا ولی دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي، و دا کم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره و سره تلی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکلی هم وو، قوت وی ورسره او زورور سړی وو. نو دغه دغه سیم په زور بیولی، بیا چې هلته رسولی او زیات داوځي څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا را وستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي. د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي تللې دي زمر څخه، چې ماپشین دی غرجدلې طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشک مورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي، او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینا تر سری اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. نمرستې د دې ولایت په 1516 او مرکز اسدآباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د شپږ 50 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تل یې هڅولي چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپلې مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 50 دینی مدرسو سره د قرطاسی او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمی ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمی اداره په هر برخه کې کامیاب کی او داغه سره هر قسمه مرسته او کومک وکړي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم او تربیه د ریاست د خوانه کومه مرسته د هغه په معاونت باندې شوې ده داغه منګه ډیر زیات هر کله کو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسی کتابچه هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15,615 د کوونکو تبه ورکړل شي. د مرکز اسدآباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د اخستلو وس نه لري، نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت ترسره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف د خوانه زمونږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حالي کې او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زمونږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زمونږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه بند دي او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نادره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندۍ په نهمه خپور شو پکې ویل شوی، په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومړي ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته تسلیمیدو او یا د دې ډل لخوا ترنیول کېدو وروسته اعدام شوی او یا تریتم کړی شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دی له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د رسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو دی امر د دې ډلې د هغو سیمایزو کمانډانانو مخه نه دی نیولې چې د پخانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا تریتم کړي دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسولې پاتریشا غاسمن د دې ریپورت لخبري دوه وروسته ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د خلکو او پخانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو ل لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همدارز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمیر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوریت نظام کې $1.5 و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي رادیو ته وویل
سموګ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخ کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادره ده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغلی زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي، وایل دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې د افغانستان رسن د چین
دیوای په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواری کړې وي او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 7000 to 11000 ټنو پورې لاره، چې دې کې 4000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 12000 to 13000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د ځنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درله زور ټونو پورې ان شاء الله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې موږ د ځنغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه، هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د ځنغوزو د قاچاق
خغلی مومند وایي پخوا به د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په جواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارانو ته تاوان نه رسي، ځکه چینی په دومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي مخېونی سو ډیر حد پر رسمي لار خو بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په ساغر شریک دي پولې دوار اړخونو طرف ولري، کله داسې اول نو متوازن سي ځینې وختو کې ځلغوزي اړه یې خلک له خرونه په څارم څخه پیل کړ د قومي سطح باندې یو تړونم رامنځته شوی د زنګوزي څو خرڅنه کې بل هیواد
د افغانستان د زنګوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوي او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوروسه د هوایي دهلیز للارې چین ته د زنغوزي او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچا 1550 ټنو ته رسیده په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزي او لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزي او بازار دومره ښه دی چې سلر ویشتنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي د افغانستان ګوښشوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر امنس کې دوی ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزی نړیوال شهرت وموند د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر لس ډالرو او لدی په زیاته بیا خرڅیږي
د سهار 8:13 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منو اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده خدای دره خبرداري ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 13 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو د پناه غوښتونکو په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د کامیر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته 2 مستقیمې الوتنې وکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي او په داسې حال کې چې د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاګ د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي دا ازادي راډیو ده په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلې دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یوه کانفرنس ته وکړه د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو ثقیله زغروال وسایط بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی نه د تحریک انګیزه معلومه ده روسیه باید شفافیت ولري د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایډیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال تروریزم د نړۍ په سطح لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبري حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړي دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 کې د اوکراین کریمیا چاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1.5، 19 او 45 مترو اوریدلی شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 94 9400 1800 او 15090 موندلی شي.
دا ازادي رادیو ده. ستاسو له پیغامونو
مومې بسم الله ده. د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم. توندا دادا چې دلته ته خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات له تاسو څخه هیله کوو شبداړل موږ سره مرسته وکړي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صدای در چې خپل طالبان دې خوندي کې او د څه دې رختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې دې زوروي نظم ادا پیغام دی نن د ازادۍ د صدر سره سب کې او نشه دي.
دا د خپل ځان د لګینې د ولایت څخه خبرې په تماس کې یم. نو موږ د زموږ د خپل خپل د څه څخه راغلي کومه نوې زموږ په خپل مازیر مې د خپل د خوایې نه درم مګر هیڅ مشمان هیڅ ما سره څه څه سره دي خپل مشمان هم دي چې سره دا باندې ته چې مو د کیسې خبرې خېلې خېلې د هغه د استوري کې ځان کو ورکه فټیوانی په ورکه کې یو نه لري یو ټیکټ یو مشره لري نور نه خوراک شي نه شي یو کښې مشون تقریبا دس ورځې مخکې خرڅه کړې ده. اوس بیا دغه نور هم راته وړي، مجبور یم دغه نور هم خرڅ کړم. زما رخیص سلبور مقامات پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زابل ستاره مدني غهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې پوزي د شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړه په خیر سرت شوی د ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. پس سلام دا خلک دي نه چې پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل و دغه طالبانو ګرانی جوړه کړې ده. خپل عملونه سم کې، نور خیر و خیرات پر طالبانو باندې متوانوي. وسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارز دکل منی ولایته. تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرګ په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه د شایم ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نو زما د ټولو مجاهدینو سلاشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کړي چې دوی به د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلودې، دوی به یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض دي چې دوی اوس دا کارو ته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي، باید هر مجاهد هڅه وکړي، کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفي دا چیرن فیض آباد علاقه کې چې چاو کې واده دي تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکې او زیاتې وښترې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایي دا اشرف غنی پاتې اشرف غنی د بلار خو نو کارخانه خو نه و، دا خو د ملت په وینو راغلي دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې دم دا دي چې د بي بي سي راډیو ته خبر ده چې د طالبان یو مشر وی دي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د لمن تاسو چې دا کوم مشران دي، درګي مشران دي، معز مشران دي، د څلور څلور نکای ول کړی دي؟ البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو
د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد وینې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکي چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دې په 1550 پمځکه دا دوی یو حوزه مکمل نیولی په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لک په 5 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي د سرو د حساب کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نهسته مشتجلاره دې په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمکړتیا باندې ساده راچی په دې شنو چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کی و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی من اله ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر روزو په ورور سي ازما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مشه سره ازما سره په تماس کې زه ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ازما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر ورغلم ډیر ژر ما په حق لبنې خپل دریز ورانې کېو